سلامونه ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې دی تاسو مخه کلازته رادیو ناوري د خبري مجلې د موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم مجله په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری دیو افراطي ډلې برید غندي. په یو بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوي انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونۍ پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت ښار کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ راپرې باسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان چی نیوز شبکې نن راپور کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وویشته او د دې هیواد ملي بیرغ یې پرې ایست. جرمی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبې لیسې څخه فارغ دی د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ له تعلیم دروازې بندې کړې دي او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګوزنډ اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم شوینده. د کیف خاروال وای د سمحل شو د امریکا د ولسمشری انتخابات سره روان دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویتالی کلیچکو له ایتالوی ورسپانی کوریلا دلا دلا سراسره په امریکا کې پوښتنه کړې اوس باید معلومه شي چې آیا اوکراین به له نورو مړینو او ویجاړیو سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلی کلیچکو زیاته کړې چې زلنسکي چې هر ګام پورته کوي په هر صورت په خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلیچکو په وینا دا احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې دا هم یاده کړې ده چې په دې اړه پریکړه له مشروعیت پرته نشي کېدلی. او وروسته له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول، سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګ یانګ پر ضد تبلیغات تیخ پرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوځ تر درستیز په بیان کې ویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونو له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمینې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شوې دي. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پوځ هم له شمالي کوریا سره د 240 کیلومتره ګډې پولې پوګدو کې د لاؤډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستی دی چې د کوریا په ټاپو وزمکه د شمالي او جنوبي ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړو د یو بل لپاره ضد سخت اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړو عواقبو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب واوریدلای شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه چې نن یې پایلې اعلان شوې. د کانکور عمومي اولنمره وایي
په نومره څه کله انیانې ده د سمې زړه کې خطور تېښته څه دا زه یم.
ته چې دا ځوان څوک ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. سره مو خبرې هم کړې دي، مرکه به یې هم ولرو. هلمند ته به هم ورشو چې هلته د نورو کلونو پرتلا ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناست دي.
چې د هلمند په کومه ولسوالۍ کې خلک د ښوونځیو له نشتونه سره ټکوي، په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم راسره تفصیلي راپور واورئ چې په وروستیو کې په د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیاسي فعالان او همدارنګه خبریالان نیول کېږي. چې دا کسان څوک دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او که نور وخت پاتې شو، نړیواله موضوع ته هم سر ورښکاره کوو. د ګیمونو په اړه باندې چې څومره ماشومانو ته جوان کول ستونزمنوي هم تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل هم غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د کابل اوسیدونکی اصل خان د سږ کال کانکور ازموینو عمومي اول نمره شو. اصل خان د کابل حبیبي لیسې څخه فارغ شوی دی او د 3.95 نمرو په اخیستو د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. ورزو تفصیل سنه کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل ښار اوسیدونکی دی، د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل له حبیبي لیسې فارغ او د 3.95 نمرو په لرلو د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلان دی، دو نمره سے لانس نو دا ول نمره سے کلا نی نده دسه می زړه کې سی خطور تیشت سے دا زیمه بیا سے کلا نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله حالت کیو.
د 1303 نمرې سکل د کانکور ازموینې دوهم نمره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 3.5 نمرې تر لاسه کړي، او دریم نمره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 3.25 نمرې تر لاسه کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1040000، په 1400 کال کې 1080000، او په 1499 لمریز کال کې 200000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود، دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه. نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتام وو چې چیر ته بریالی سویو، زموږ راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټولو انجونو ته یوه داسې ورځ وچې برخلیک وټاکل سي او خپلو هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوو کلونو په څیر تکړه وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکی اتل خان د سږ کال کانکور ازموینې عمومي اول نمره شوی دی. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ دی او د 2.95 نمرو په اخیستو د کابل پوهنتون پوهنځي ته بریالی شوی دی. د ازادي راډیو خبریالۍ سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ یې څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلانېده، دو نمبر سے لانس نو دا اول نمبر سے کلین نید دسے میں زڑ کے سے خطور تیشت سے دا زیما اس کلا نو اعلان ایک نو ڈیر دے ہے جان یو دے خوشال حالت یوما کورونا میں کزو نو دمان زیاد کورونا میں خوشال دا ازګان دی امدیه کورنۍ وا سما سره زحمتونه کول دی کورنۍ زه حمایت کولم بس دی امدیه کورنۍ او دی استادانو برکت می وسیمه د مقام لاس راو
کله مو فکر کړی و چې یو وخت خاید ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کی عمومي اول نمره شي
بل یو دی ما هدف هم امدا ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاس راوړم او امدا سه یو جګ نورم په هدف کې و نو هدف می ټاکلی و هدف لپاره مې خپل کار کاو ما دې سمته باندې ولېو تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط ما خپل هدف ټاکلو ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لا سره وړم بس خپل قوانين اصول مې لرل او ما غوښتل او درس مې وویل
په تاسو کې چې تاسو د یو ناري نه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې آزموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه هم لري خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي په دې اړه تاسو څه ویل لري
ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندي شوي دي نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي یو حل لاره ورته وباسي هغه څه رقمي باید زموږ خویندې هم تحصیل وکړي
د ورستې پښتنې په توګه قدر ته وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده باید ځوانان کار وکړي همدغه ځوانانو پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي نو ځوانان باید ډېر زیات کار وکړي تر څو زموږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې بس غوښتنه مې هم ده چې دولت ځوانان تشویق کړي پیغلې تشویق کړي تعلیم بشته کار وکړي کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته او ځوانانو پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي
اتل خان د سکال د کانکور عمومي اول نمره و چې لسانه کاکر سره یې د خپل احساس او د خپل کورنۍ د احساس په اړه خبرې کړې وې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په اتیرې ونې کې د طالبانو له لوري لږ تر لږه د څلورو سیاسي او د رسنیو د کارکوونکو د نیولې دعوې شوې دي د دغو نیول شوو کسانو ځینې خپلوان او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو غوښتل چې دوی ژر تر ژره راخوشي کړي دا چې دا کسان څوک دي ورزو فیروزي عزیزي نه په دې راپور کې اورو
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی ونی راهي سي الکتر لګا درسنه یو دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولې او بندیان کړی دي د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلور ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی دغه سرچینا زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل شوی و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلی سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت له لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریال لانو ازادولو لپاره غاک پورته کړی د دغه سازمان مسول حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کڅام طالبانو دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي خو په عمل کې لیدل کیږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او زورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګي غندو د حکومت ادارې څخه مغوښتنه ده چې په غیر قانوني ډول د خبرې اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کې دي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بلخی چه دوی یعنی طالبان عمومی افی دجمن ندی او ممکر باور و نکرو بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و بر خیط خبری باور نکویم.
تر دیوران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی در دندو لعمله نه بلکه پا نورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع را واخلو. د اسرائیلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی میزایل شن کړی دی. د اسرائیلو جنگي الوتکو پرون شنبه د یمن هدیدیه بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړل. د حمله یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې ایراني پلاوی حوثي ډلې د اسرائیلو په پلازمینه تل ابیب کې د پیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ. تفصیل احمد تکل ناورو.
اسرائیل نن وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوی حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لوري ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلاوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلې ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلی دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول. اول مسیره راپور ورکړ چې د ملکي دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلې اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پوځ ویاند وویل چې حوثي اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوی وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایل له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدایده بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د اف 15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرائیلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرائیلی ووژل شو اسرائیلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې په وسیله د تل ابیب پر مرکز برید وشو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. لدی برید مخکې د اسرایلی ځواکونو او ایران پلوی حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبی برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایی برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت لا سرپرست سره د روختي د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انزورونو خبرېدل د خوځو د حقونو د شمیر فعالانه او د تیر حکومت د چرواکو له سختونی وکسره مخامخ شوې دي. دوی د خلیدنه او طالب چرواکو سره د انزورونو خبرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصول سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات پلل دي. ورزو تفصيل سنا کاکر نورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د اکسونو خبرې دوروسته د ډنګ شوې جمهوریت نظام زینو چارواکو او د خزو د خونو فعالانو خبرګون خوري او دا کتنې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویار عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارټایډ تر لاندې رانسوړي. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپل ایکس پانل لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکېني جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم وزیرې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل ایکس پانل لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده، نه ځپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته
له بعد امرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې د سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سر تر رسولي، نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم یې هم له پامه غورځولی دی. دا چلن ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره ښځو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازد.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
که این موضوع مایه تاثیر عمیق
ده زموږ د ښځو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینې ځای دی. افغانان په ځانګړي توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه ناهیلې کړي
نمیتوانم.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او مشر تدروس ادانوم د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د امیر روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره یې د روغتیا خدمتونو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتیا اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتو په یوې ناسته کې ګډون خبرګونونه راپارولي وو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوهې درېمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی روز اوتنبایوه هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پیژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میدان او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې رسته او شی بو تر ورسیدو یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا لامل اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومان اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز چلند کې بدلون رامنځته شي او ان ځینې یې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. بلخ ځینې ارواپوهان وایي اوږدمهاله ډیجیټلي لوبې او گیمونه نه یوازې روحي ستونزې زیږوي بلکې د جسمي ناروغیو لامل هم ګرځي. د راپور د څلورو د نور راپور نو لپاره چې وخت پاتې نشو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر وې پاڼه شپه ته ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي هلته ولولې او واوري.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلي لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدیثیاتي بوختیا لامل منفي اغیز و اندېښمنې کړې دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځند تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلي لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغیز کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې ډیر گیمونه وایي لکه 15 ساعت 18 ساعت 18 ساعت 19 ساعت تر 12 ساعت افسرده کوي لکه یو ځای ګوشه نشین کېږي یو ځای کې کېږي بس بل چار سره اړیکې نه نیسي بس هماغه خپل په یو وضعیت کړه بل چې دا د دې روابط خرابېږي مور سره جنجال کوي پلار سره جنجال کوي دوی چې دا هماغه خپل خوراک سم توګه نه کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي میرمن سادات وایي زوی په ورځ کې له 15 ساعتونو ډیر هم په ډیجیټلي لوبو بوخت وي او انترې غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغو لوبو دوام ته پرېږدي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلي لوبو کول یې د لسکلن زوی پر چلند زخت زیات منفي اغیز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډیر سوا نه یوازې موږ څخه لري ناس وو بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ تا ته نه ویل چې پورته سه ځان دې تیار کړه مکتب لپاره دی یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا هغه تلویزیون ګورو دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولې او گیم کولو باندې بوخت وي.
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلورو ماشومان او مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان پر همدې ډیجیټلي لوبو روږدي سوي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چور طفل درم بار چور شتا بیگا دیگه کار نیست دیگه اینمو گیم زدن بچه کلام خو بیخی دیوانه شده گیم زده گیم زدن
سلور ماشومان دارم ده سلور وردو یه تشپی غیر لگیم که ولو بل کار نشده مشور زوی خومه بیخی لیوانه شوی پا دیگه گیمو دیر ماشومان هم ندی پینزل از کلن حلق دی.
لده سر ارواپو وحید نورزاد پده باور دی چه حکم محالی دیجیتالی لوبه در روحی و روانی زیانونو ترچنگ در انسانانو پا زنگره توگه در ماشومانو و زوانانو پر جسمی حال هم منفی اغیز کبی.
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومنه تکه داده چه در سرگ و سمزی جوده بی بل ده دی لپاره چه دوی فیزیکی فعالیت نلری خواهی دا که 100 ساعتونه پر لوبو بخت وی نو ده فیزیکی حرکت نشتون ده وزن ده زیادوالی ده هردوک و ده کمزوره ده وینی ده جریان ستونزی و نور مسائل ور پیخه ولی شی.
بلخواه ده ماشمانو ده حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وایی له دیجیتالی لوبو یا گیمونو ده ماشمانو ده خلاصون ایوه هلارا ده دوی ده والدین و لولوری ورتا ده گتور ورزنی پلان جوده ولدی.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر کتل لبد مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیره مهمه ده چې کورنۍ د جر تر جره لاس په کار شو د خپل ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی لا گیمونو سره راوګرځوي.
د دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلي لوبو ته یې د ماشومانو د روږدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې آن کېدای سي د دوی د روغتیا تر څنګ راتلونکي پلانونو په اړه یې هم اغیز ولري. کلاش آف کلان او پبجي او ځینې نورې هغه ډیجیټلي لوبې دي چې ډېر کله په آنلاین او ډله ییزه توګه ترسره کیږي چې په افغانستان کې ډیری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجي گیم ته ډیره سوې ده. سره له دې چې دې ډول ډله ییزو لوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر